سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک 13 ورځې وویل چې امریکا پوځي چارواکو له روسي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لارې د التناف په پوځي اډه کې پر هغو ځواکونو د بریټ پاړه اندېښنه ښودلې چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسي الوتکو د پنځشنبه پر ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي و حمله کړې ده. ماسکاو د بشار الاسد رژیم مهم ملاتړ ده. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
ساعت 8:09 دقیقې دی. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د تورخم پر روسي شخړي د خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمائندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیری بولی او وایي چې هیڅ کله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد دوسیو نتیجې باید اعلان شي. د قانون وزارت وایي د ناامنۍ له کبله نه پوهیږي چې د افغانستان څومره قانونه لوټل کیږي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر نړیواله ټولنه په دې ملامتوي چې افغان کډوالې هیر کړي وو. تاسې زموږ شغله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ سپه 12 پښنوي پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په همدې سپه دوام کوي. په دې سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به سبا دوشنبه اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوې شخړې پر موضوع خبري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد ته سفر بلنه ورکړې وه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړه ویلي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړي. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې د راپورته شوي کړکیچ پر ډیپلوماټیک هواري ټینګار کړی او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمائندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اعمالو دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د پاوز د خبر پانه پوینا دواړه لوري د سیمایي امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنز د پولی د سمبالخت اړوند مسلو باندې خګیدلی. د افغانستان او پاکستان ترمنز د تورخم د ورستی کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري حد سي پداس حال کې زور اخلي چې د شنبه پورز د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو ورسته د هغ کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزه او پاسپورت ولري او همدارنګ د بارونکو لارې لپاره پرانیستل شو.
په همدې موضوع ستاسو نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې اورو. تاسو څومره خوشبینه یاست چې پاکستان ته د افغانستان د پلاوی له سفر سره به د دو هیوادونو ترمنځ په تورخم کې لانچه پای ته ورسیږي او څه فکر کوي چې د خبرو اترو له لارې باید دا ډول مسایل حل شي او که د جګړې او ټوپک له لارې؟ ولسی جرګه په همدې موضوع وایي چې ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلی او له حکومت غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه ژر تر ژره له سیاسي لارې هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیښې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیری د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیری لومړی پیښنه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن پر ګډه پوله ورته تیری کړي دي. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر له ډیپلوماتیکو لارو اوار کړي.
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان سرګند تیری له ډیر وخت د طالبان او داوود خان له واکمنۍ راهیسې عملان چریان لري. موږ به یوه اعلامیه خبره کړو چې د دې اعلامې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لوري برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستاني تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي مخکې تر دې چې تیر کال ډیر شمیر افغانان اروپا ته مهاجرت پیل کړي، نړیوالې ټولنې بې ځایه شوي افغانان هیر کړي وو. فیلیپو ګراندیا پرون شنبه د ایران په سفر کې ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د مشر په توګه د لومړنۍ سیمه ایز سفر پر افغان کډوالو متمرکز و. ګراندی په تهران کې د ایران د کورنیو چارو له مرستیال وزیر حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له بده مرغه افغانان کډوال د نړیوالې ټولنې له لوري هیر کړای شوي دي. کله چې دوی لګنو نورو پناغښتونکو سره یو ځای اروپا ته تک پیل کړ، نو ببره نړیوالې ټولنې ته ورپیا چول. د ملګرو ملتونو پر اساس په ایران کې 950,000 راجستر یا سبشوی افغان کډوالو سي. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د ډیر افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. ګران دی نړیوالې ټولنې په کلک وغوښتل چې د ایران له لوري د کډوالو د ساتنې د پروګرامونو ملاتړ وکړي او که دا کار ونه کړي کډوال به نور خواو ته مخه کړي. د دې اشاره اروپایي هیوادونو ته چې په وروستیو 2 کلونو کې افغانانو په پراخه پیمانه ور مخه کړی ده. ذوالفقاری خبری اعلانو ته وویل چې ایران نورو هیوادونو په چیرې بیا اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره لویه بیا پرې کړې ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداروي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د اړوندو دوسیو نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. د دې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي رادیو ته وویل چې مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې را نشي، یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټنه لري. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداروي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډیرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ، خو د وروستیو نتیجو څخه هیڅ درک نشته. د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي.
پیشنهاد مایی است که متخلفین و افراد
دی وای زمون وړاندیز داده چې په دې قراردادونو کې درغلی کوونکې باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زمونږ او د خلکو د پاوې لپاره باید د دفاع وزارت هر دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. د په داسې حال کې چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لښتونه خبر ورکړ او د هغې د څرلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څیړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقشوي او ډېر یې په مالی فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. وموغوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالی او د جمهوري ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نشي، په افغانستان کې به د فساد قضیه همداسې بې نتیجې پاتې وي.
د ملي دفاع په وزارت کې هر خلکو چې قراردادونه اخلي، هر خلکو چې په فساد بوخته، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده، که په ارګ ده، که په پارلمان کې ده، که په قوه قضایه کې ده او په اجرایه کې ده. کی زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سلب سلب په خپل باور له لاسه ورکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د خدمتو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرنستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې دغه هڅې بلل کیږي. د فساد ضد یو فعال شکر الله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کیږي، خو د هغې وروسته یې پایلې بیا نه معلومیږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عادي او قضایي ارګانونو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ناامنیو له کبله نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 3 میلیونه امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د کانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنې زیاتوالی په افغانستان کې د کانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمې اړیکې لري. خو دغه وزارت وایاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د نامنې په خاطر نسی کولای دا وایي چې څومره کانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه رایستل کیږي.
په هر پیمانه چې نامنې زیاتره وسی او لاسرسي و معدن ته غیر مسؤلو ډلو زیاتره وسی، په هغه پیمانه طبیعي خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډیر پیسې للاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مايكل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج لاري للاسه ورکوي او په خبره دا نامنې هم زیاتوي. شغلې ملبن ویل مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني شي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د محل په ځباندی 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. خو د کورونی چار وزارت بیا لدې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کیږي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانون او تاراج په یو ډیر بیرحمه سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زورواکان دي چې هغه حکومت سره لینک لري او زورواکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نو موړی وایي یو شمېر حکومتي کړی د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخص د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري، نو لږ تر لږه دې د هغو سیمیزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان جمهوریت ساتوي چې د حزب اسلامي د زینو غشتونو په سر خبري روان دي. د ولسمشر غنی و ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو له پاتې رسیدو سره به دوړ لوري ورستي پریکړه ته ورسی شي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د حکمتیار په مشه د اسلامي حزب ټولو غشتونو ته مثبت جواب ورنکړي. یوسف خان ځدرن په دې اړه راپور لري.
ارګ مانی وای چې زینو غوښتنو ته درسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافقنامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس دوه یان یو مرستیال دوا خان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وای چې د دواړو لورو لخوا زینې غوښتنې شته په کوم چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا هیڅ مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار سره په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام شون. ځینې غوښتنې به د دوی، ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت، ولې پر دې باندې به راځنه کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 ماده ای سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسوول شوې ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اغیز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی، تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر ارزښت ورکوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
له دې ټولو سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې مزل څه اوږد شي. خو د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لاله وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو مخکې تر دې رضوان مراد درته وایي چې په بهرنیو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره خلی.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د متحده ایالاتو کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د راپور مهمه برخه خبرې کړې دي. خبرونه د پینتاګون د راپور په حواله لیکي د دوامدار بلوا او زیات توتريخوالي سره سره بیا هم افغان حکومت او امنیتي ځواکونه پر وضعیت برلاسي دي. په دې راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر او 2014 کال د مې میاشت د مودې په اړه برابر شوی دی، راغلي دي افغان ځواکونو د ستراتیژیکو سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅه ناکامه کړې او په مختلفو برخو کې پرمختګ او خپل توانمندي زیاته کړې ده. خبرونه د پینټاګون د رپورت ځینې نورې مهمې برخې هم نقل کړې چې پکې راغلي افغان ځواکونه په 2015 کال کې له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ وو، په ژمي کې زیات عملیات وکړل او د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د جګړې د نوښت د اخستو پلان ترتیب کړ. واشنگتن اگزامینر زیاتوي پینټاګون د امریکا کانګرس ته په خپل رپورت کې د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او ستونزو یادونه هم کړې ده. راپور وایي کله وی خو افغان ځواکونه پرمختګ کوي بل لور ته بیا د متقابل ستراتیژي او هوایي ملاتړ نشټوالي د دوی ستونزې او نیمګړتیاوې دي. خو د امریکا د دفاع د وزارت په دې راپور کې دا نه دی یاد شوی چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 9900 څخه 15500 ته ښکته کړي او که څنګه. نېشنل انټرست خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دا مطلب خپور کړی دی چې وایي ولسمشر بارک اوباما باید په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو غوښتنې له پامه وغورځوي. خبرونه لیکي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا 1400 پخوانیو لوړدوه پوځي او سیاسي چارواکو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي او د سرتیرو پوځي ماموریت تمدید کړي. د مقالې لیکوال وایي دغو پخوانیو قمندانانو او ډیپلوماټانو استدلال کړی دی چې افغانستان هم هغه ځای دی چېرته چې القاعده پر امریکا د 11 سپتمبر عملیات پلان کړی وو او دا ډله اوس هم په دې هیواد کې فعاله ده. لیکوال وایي پر امریکا د القاعده د سپتمبر د 11 د بریدونو پلان په دې پورې هیڅ تړاو نه لري چې په کوم هیواد کې جوړ شوی وو، بلکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د بریدونو کامیابی د دې حملو په پلان او هغې روزنې پورې ارتباط لري چې حمله کوونکو په جرمنی او متحده ایالاتو کې ترلاسه کړې وه. نېشنل انټرست خپرونه زیاتوي د 1400 پخوانیو لوړدبه امریکایي چارواکو بل استدلال دا دی چې ولسمشر اوباما باید ځکه په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي چې په دې هیواد کې د ځواکونو موجودیت د تروریستانو په نازیونه له منځه یوړل. دا مطلب لیکوال په ځواب کې وایي چې برعکس په 1500 کلونو کې نورې تروریستي ډلې پیدا شوي او امریکا ته ګواښونه هم زیات شوي دي. نېشنل انټرست وایي دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې 1400 پخوانیو چارواکو په ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د امریکا جمهور رئیس یې قانع کړی و چې عراق ته 1,200,000 سرتیری واستوي. خبرونه وایي دې کار په موقت ډول په عراق کې تاوتریخوالی کم کړ، خو سنی اقلیت یې وځپه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پیدا کېدو ته یې زمینه برابره کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې میکروفون تاسو خبرونه د خوس اتنیمه بجیدی اجمل تورمن د دې سات لند خبرونه اوروي.
د هرات د امنیت قومندان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبې ولسوالۍ نه اوسیدونکي ټپیان کړي دي. شیراقالو کوزي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازدیګر له بدغیز ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکوونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولې دي. د بلخ د ولایت شورا مرسیال شجاودین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمیزو چارواکو په 1416 کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خاینانو او د بریتانیا لپاره آزادي ده. راپور نوې د سوری هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکی پولیس ته نږدې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوې دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون د هغه پریکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت لګولو لپاره کړې ده.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان اختصاص یافته است. هدف بازدید این هیئت حکومت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بحث با مقامهای پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. شما می توانید به برنامه به تماس شده و نظریات خود را در این مورد ارائه کنید که آیا سفر این هیئت به رفع تنش‌های سرحدی میان دو کشور کمک خواهد کرد یا خیر. با این شماره ها می توانید با ما به تماس شوید. 0700 823 0700 822 755 و 0799 203 540. همچنان می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام های کوتاه ارسال کنید.
او فروغ سبیو شید چی مورتی یاد نکو اخه سکایپ ده.
بله.
سکایپ لطریق هم کولشی چی لمر سر تماسونی سی رادیو دات آزادی ده آزادی رادیو ده سکایپ پتده. او موضوع به زهم یو چه ور سر زیاد وانه پکی وک مقدار چی پتور خم که دفعان او پاکستانی زواکونو ترمنز لتقریبا یوی اونه نخط و روسته پسیمه که اورمان شویده تورخم برت پرانستل شویده.
بله.
او دا پریکر شوید چه دا افغانستان دا بحرانوی چارو دا سیاسی موین حکمت خلیل کرزی پا مشه افغان پلاوی سبا اسلام آباد تلرشی او لپاکستانی چارواکو سره پرده مسئله خبری بکری پا کمزای که چه پاکستان نوی دروازه جوروی افغانستان حقزای صفری نقطه بولی او ور سره مخالفت کوي. خو پاکستان بیا وای چې دا سیمه خپل خبره ده. ستاسو په نظر همدا شیبه چې اوس دوړو خو خپل کړی ده، یعنی خبری اتری دا د مسائلو د حل کولو شلاره ده او که د ټوپک ژبه، نو هله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړي. ځینو اوریدونکو مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې نظرونه راستولی دي چې د خپرونې په ترڅ کې له نورو سره شریکو.
بله، که بعدا پیام های شانه به خانش میگیریم. حالا می رویم تماس های شنونده های ما را میگیریم. یک شنونده ما تماس گرفتن. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بخیر است.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهربانی.
بله، حیات سبا بخیر. د دوشنبه ورځ اسلام آباد ته ځي او په دغه خبره په ډیپلوماټیکو توګه باندې دا پاکستانیان په ډیپلوماټیکو توګه باندې نه پوهېږي. د دوی سره باید زور وسي. دا زور وسره وسی لکه څنګه چې ایران د ایران یو لوی چارواکی په عربستان کې ایدان چې دوی خپل سفیران سره تبادله کړه چې پرانې سره پسې واخله. دوی هم باید د پاکستان پسې واخله. دا څه کېږي چې په سفیر په کابل کې راځي؟ یوه لاره ولاکه یا په زور کې افغانستان ته ګټه ورسېږي. هسې دی ورته کاشکې که شل مړي که زر مړي که دغه کار ونه مړي په افغانستان کښې په سوا او که لسګونه باندې مړي که یا خو داسې دي چې د پاکستان د پوځان سره مړي شي هغه زور خو به د افغانانو وربالون شي. دا څه کوي چې پاکستان ناست وي نو د طالب بعد اروازه په لسګونو لسګونو مړي په پاکستانیان ځان مړي.
تشکر از تماس و نظرتان. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم. سپیدی موسی سال دسته است.
سلامت حسین، مهربانی.
سلام، بفرمایید.
دلمن ولایت احمد جن نورزی خبری کنم.
مهربانی کنی نورزی سیب.
دا باید پاکستان تا جنگ پا دا جواب ورکول شی در سولی دلائی
سی، یعنی تاسی دی سولی دی او دیپلوماسی طرفدار نه سید؟ ستاسو نظر واری دل شو منن.
ولی من بالکل نه، ولی بیا دغه رسول وکي بیا دغه کوسر نه دی بیا دې بیا شو کار کی چې هغه مستخان جوړ شي.
صحیح، من نه شي تلیفون مو کو بل اردن کيلرو خبري وکي. آزادي
رادیو. سلام، بخیر خروان خبر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي. له رادیو څه لری شي؟
داون نورزیم در روزگان ولایت
مهربانی
بفرمایید نورزای صاحب.
ما په نظر د پاکستان سره د سولې خبرې یا دیموکراتیک خبرې باندې خبرې کول دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. دا څومره چې شربوار به خبرې وکړي بیا د خیر سیو دس کار وکړي چې هغه د منلو وړ نه وي. اسلام خدا سرحد دی نه چې دلته پور سره دا وکړي سرحد خو غریده اته پر شاوخوا دی نو باید تر هغه د افغانانو سره جګړه وکړي او ځینې ونیسي.
صحیح یو اوریدونکی هم د اسکایپ له لارې را سره دی، مهرباني کوي آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلې
زما پښتونیار مې د دوبۍ سره اړیکه نیولې.
مهرباني کوي پښتونیار صاحب.
زما نظر دا دی زه خو تر ټولو نه پاکستان باندې نه دغه کوم ځکه امریکایان سموږ اړیو ور کړی دي نو خدایغه مقصد دا ول سموږ وطن ساتنه کوي نو کدی صرف خپل هدف په نشکی یا خپل مقصد سیس پدی د دې څخه ګټي هغه ته جواب وای نور که افغانستان باندې هر مشکل راځي د دې دغه ته خاموش نه ست قرار نه ست نو افغانان باید پدی پوسټ موږ غټ دشمن امریکا ده څنګه موږ سره جنگي د طالبان سره مم جنگي خپل ګټي اخی د پاکستان سره مم جنگي خپل ګټه خنو بس د امریکای خلاف مو جنگ وکړو.
صحیح ستاسو نظرم واوریدل شو. بل اوریدون کله روزن معرفي کوي آزادي رادیو. مهرباني کوي صاحب
تماس شان فکر کوم قطع شد. خب میرویم بشنوندی دیگر بفرمایین رادیو آزادی. بله
سلام تاسو جاوید نعیمی فرستاد سروان صاحب ترنو اوریدون کو باندې سهار مو پخیر.
سلامت اوسئ کور رمضان تکین صاحب مهرباني.
شکر اسمت سروان صاحب د تاریخ په اردو کې افغانانو بالکل خپل میړانه ورچا فضلې ده چې موږ خپل زری تاریخ ته احترام لرو او په دې باندې ویاړ کوو. په اوسنۍ موجوده شرایط کې د افغانستان وروستۍ وضعیت د ګاونډیانو وروستۍ برخورد او چلند دا هغه څه دي چې افغانستان اوس په یو ډېر مهم حالت قرار لري. اوریدونکو نظر ورکړئ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوازې هیربوي یا جګړه مهمه ده. ما پر نظر مشتسی کو سنی حالات کی د افغان ولسم شرکت ډیپلوماسي دا یو کوي اراده ممکن دا افغانستان دغه موجوده سوجې ټولې حل کی وګوري تاسو اوس د افغان ولسم شرکت ډیپلوماسي د پاکستان پر وړاندې په داخله او خارج کې ممکن یو ډیر شنې جواب کی په دغه برخه کې مشتسی وینو چې څنګه تر دې پورې حل دي. د لمړي ځل لپاره پاکستان ته تر هغه وخت په دوست او ګاونډي نه ویل کې تر څو چې د افغانستان سره اړیکې نه سمې کړي نو په دې خاطر موږ د جګړې توان لرو او شرایطو کې چې داخلي ستونزې ونه لرو. یوې خوا ته داخلي ستونزې لرو، د بلې خوا په خپله په داخل د حکومت کې مشکلات شته، د بلې خوا نورې موجوده ستونزې شته. نو دا مهمه ده چې افغانستان خلک ارادي لري، پیاوړي اراده لري، خو هغه وخت دا امکان لري چې موږ امکانات ولرو. زه په دې باندې ویاړ کوم بالکل. د افغانستان خلک احساسات لري، د افغانستان خلک قوي ارادې لري، خو یو ورځ نه یو ورځ دا ستونزې شخړه حلېدونکې ده. موږ د افغان حکومت او افغان ولسمشر پر پیاوړي ډیپلوماسي او په دغو اوسنیو شرایطو کې د دې پر جدي مبارزې موږ باور لرو یو ورځ نه یو ورځ به دا ستونزې حل شي.
سلامت اوسئ تکین صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
مسلم یار یم د غزې څخه پاتې کوم.
مهرباني مسلم یار صاحب.
زما فکر خو د غدې توفق زبا د بیان د چې سړی بریا باندې راوړي په دغه مسائلو کې خبر دی چې خبرو لاره د مسأله مخته لاړ شي او په خبرو کې بیا مهم ځای دا ده چې دا
بله تماس آقای مسلمیار فکر کنم خط شد.
خیر کرده شید دوباره به تلفن رو که لیکن دومره پوی شد چی دوی
طرفدار گفتگو و بله. خب شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت توسی مهربانی کوی.
دور از مال نظر خدا به زاد رو دو پادار اند گریش سوالی ده علم سوال ده گریش سوالی فکر از خبر و سر و د افغانستان حکومت د زول د لاري کار نه سره سر سره نه رسیدي و دې دا ټول مخلوقات و سبب پیر د زول د لاري نه کو رسیدي بس فکر از خبر و سر و کی مل احمد کی کبي مل احمد کی دل کران بل خوا مل احمد کی دل فکر از یو ټول یو د لاري خبر و سر و کی د زول د لاري خبر نه سره رسیدي.
بله تشکر. ام دغسی لکه چې کیږي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي، فکر کوم چې یو څه پیغامونه به مولولو. هغه اوریدونکو چې دی افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري پیغامونه را لیږي چې هغوی هم ډیر منتظر پاتې شي.
بله، تماسای تلفنی شنونده های ما را لحظه بعد میگیریم پس از خانش برخی از پیام های شنونده های ما. بفرمایید سروان.
قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی دی و د تورخم د لاري د مسأله باید د خبرو لاري حل شي نه د جنگ لاري.
انوار از فاریاب نوشته است: چند سال می شود که پاکستان بالای خاک افغانستان راکت پرتاب می کند، چرا افغان ها به آن پاسخ نمی دهند؟
سردار ولی سیرت ناوی ولسوالی ده هلمند څخه لیکلی وای فکر کوم چې د دې پلاوی سفر به هم نتیجه ونه لري، ځکه چې داسې ډیر سفرونه شیبي خو فایده نه کړی. ل مرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر د افغانستان د هیات تک د تورخم مشکل د لنډ مودې لپاره حل کړي، خو وروسته به بیا پاکستان خپل تجاوزونو ته دوام ورکړي. بل اوریدونکو چې نومې د حضرت ګل خان ل خوجه گوهر څخه یا سیمه به شاید لیکلی دی وای زما په کومند افغانستان پلاوی به پاکستان ته چې ځین نتیجه ورنکړي، پاکستان په افغانانو لوبي کوي. بل دون کې نادیا میوان ل زابل لیکي وای پاکستان خو په ټول سرحد کې دروازې جوړول غواړي او دا د پاکستان حق بولی، نو که ل دې کبل د کرزی سره چې د افغانستان د پلاوی مشر دی د پاکستان خبرې باید کوم نتیجه ورنکړي.
به همین ترتیب جمعه خان از ولایت زابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است به این باور است که گفتگو با پاکستان به رفع تنش ها میان دو کشور کمک نخواهد کرد.
ولی اولا زابل څخه لیکلی وای باید لانجه د خبرو لاري حل شي. او څه پیغامونه نور هم چې تاسو باید ولولي.
به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که سفر هیئت افغان به پاکستان کدام نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت، زیرا پاکستان در تلاش قانونی ساختن یا به رسمیت شناختن خط دیورند است.
بله، بل اردون که محمد نبی او باشی فضل رحمان فضلی محمد نبی پیغام نیمگره دی سپین پاتر دی لنگرهار لخیوی ولسوالی چخلی کنی، پاکستان تا مخ که هم چارواکو سفرون کری بو حکومه نتیجه ندور کری، راتلون که سفرون هم ده مخکنوی سفرونو پشان به نتیجه دی. وصف مرشو اردون که تا ده تلیفون لاری.
بفرماین رادیو آزادی است.
السلام علیکم سران صاحب، تاسو د رادیو ټول کارکون کوم کوم د سلامونه او مشکلي قبول کړم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زما څخه د بغ د دې خبرې وکړه او د دې کوم خبرې وکړه، زما خپل د خبرې او خدما خپل څخه نظر دار اذران چې پاکستان ته د روسیا هم په افغانستان باندې خپل ساتیر نو تر هغه وخت ته تر څو چې هغه ماتون کې جواب ورنکړ چې کوم څه دا چې په پوار وارو نور هم تکرار شي کچې پلاوی ورته کله پلاوی ورته حتی چې خپل اشرف غنی ورې چې هم بغاته ونه رسېږي، نو خپل څخه نظر دار کوي د افغانستان حکومت د وخت لپاره جان پاره کې نو د دې سره د خپل کار برابر کې د جنگ د لارې او کې چیرې د وطن کې څنګه د افغانان توای چې نور مستری نور د وطن کې کار مخلاص دي.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کو.
شنونده دیګری هم روی خط تلفون درایم، بفرمایین رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم تاسو باندې بالکل خصوصا د غیر د کوم کو تاسو سلام علیکم وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. د خصوصا د تاسو سره مخاطب یم.
مرحبا.
مرحبا، زه دا ما د پاکستان سره د زیاتې خبرې وشوې، د پاکستان سره د مون خبرې هیڅ معنی نه لري او د پاکستان سره د مون هر کوم مدن کوم خیال چې مونږ ترتیب جوړایو کوم د سازایو د نو د دې په حال کې موږ له دې څخه کې موږ تاسو نه څه مشکلات راځي، نو د دې نه موږ وختونه کوي د حیات نه چې پاکستان سره د نو را د دې د هیڅ معنا نه لري او دا کار چې دا څه دې سره موږ هر څه ختم کوو بس بالکل یوازې یوازې ځان ته هم لاره غره د وضاحت نه ویني دا څنګه چې تاسو خپل تکلیف نه کوي، دا چې موږ کار نه سره د
من ځل له دې سره یو څه نه دی راوړا.
درست. ډیره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن دریم، بفرمایئ. رادیو آزادی است. بله. بله، تماس شما برقرار شده.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، قبول که بجنه جراغ و جور باش محمد ولی پریاز من علمان سخر.
سلامت و سیمی روانی.
سروان صاحب، پاکستان ایس کل اخبر تکر و دو سر آمان نده کرده که این وعده او که شاید او چه ده پر یه اونی ده پر ده که کار اونی که بیا هم ده پنده کارو سخلاص ناخی نسما ده بغان و دولت ده طول و آقا شروان خسر ده غیل ده چه که مسئلت ده سفارل سوی ده چه بی پرشه ده که توگه آقا مسئلت ده غاری سواری چه دشنی چه بیا شاید افغان هم بی پیغور کردی پاکستان ده هر جواب په کلاګه ورکی او زموږ ټول هغه مجاهدینو ورونو سم دغه پیغام خپل د حکومت سره څنګه پر څنګه خپل پر خپل خپل پر خاوره د پاکستان ته ځنګي
صحیح بل اوردونکو هم شته.
بلې، بفرمایئ.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو استاد رادیو ټول امکانات ته وګورئ په دې کې هیله شرم نه لاله کو.
سلامت اوسئ.
نو نورمان نورمانی مله لنګرار ولایت مشه مسرینی خاطر چې نه دغه کم پلاوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته روان دي، خو دې دی وکي چې دغه خبرې مثبت نتیجه ورکړي. خو نور افغانان څنګه ستړي شي دي، خو به هم پاکستان موږ نه پریدي چې آرام موږ نه پریدي. هر ځلې زموږ څخه خبره باندې دوی تیرې کړې دي، هم د شي شل دې افغانستان خبره باندې هم د شي افغانان یې زورولي. خو به هم کچیر تا دغه خبرې نتیجه ونه کی نو افغانان مجبور دي چې بل مقابل ته جواب ورکړي. او لکه دغه تیر مده چې په ترخم کې کوم شخړه راغله او رامن تشوا واړه طرفه پښتانه دي کلر دی او کفر دی او پښتانه دي ضربې مون تر شي کې. خو به هم هیڅ کرم پاکستان نه وړي چې په افغانستان کې دي ټول افغانان سره مجوند کی. خو ښه خبره ده چې اول دغه کمی مثلا چې دغه خبرو لاره نه خل شي، خو به هم که د خبرو لاره نه حل کیږي نو افغانان مجبور دي چې دغه کوم شي اقدام چې وکړو به هم د اقدام لاس پوری کی.
سلامت و سیمانانه.
تشکر از شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتند. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جور خیر.
سلامت و سیمانه ربانی که بسیب
از هدیر اگر طول و رجیم سلامون و انبار سلام. من وقت داردی چی دادا پاکستان و افغانستان جنگ شدی دا افغانان په ګټ خونه دی، ځکه چې افغانان د دېش کال جنگونه کړي چې ګټه دي وړي. دا وایي چې د خبرو د دغه مشکل
اساس. بله صاحب، مننه چې تلیفون مو کوو. نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی هم شته.
بله، السلام علیکم. سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
مننه درنه مزه خو دا د پاکستان څخه له تاسو نه پوښتنه کوم چې جواب دی ورکې. هغه مطلب دی چې زه خلک سنجه او کده سلمون قرانه سو قرانه وته نه کې به دي چې اول به دا د پاکستان په شان د فیسبوک او په داسې نور ټولنیزو میډیا باندې چې څنګه ولې افغانان د لیمټیډ شوز د پرلوغادي ناسي د خپل کناران میدان ته درافي غیرت پښې د میدان ته درافي جنران په راشي چې خپل ورزم زه نه پاتم د ساده سره جنګوم ساده نو بس د غیرت د راو دي چې څنګه لیمټیډ د شوز د پرلوغادي د څنګه د غیرت پښې د لور دی بار د باندې راوځي.
درست. مننه چې
ته نو ورنه په خپل ځو په تری سر په ساده لوم جنګوم
دا و دې چې د دې ساده ما ته کړې د دې ما باندې ما باندې. درست. تلیفون مو کو بل اردن کله روزن معرفي کو.
من دا کړي دې ښکار ته دې ښکار کې چې موږ جنګ یو یا په خواغه د فول خبرې وي بیا دا خبرې وي سره شو نه دا څو نه لوبي په خوانه نو دی وکړ دا چې دمه سره خو نو منلې بیا ونه یو کوم خبره د منلې ده.
درست. یعنی تاسی هم برته خوشبینانه است. سیش
شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای فروغ، بر شما هم کارو شنونده عزیز شما.
تشکر. سلام به شما هم.
شما جور باشین کارسنامه دیگه زهوش از تخار مزنگی وقت شما شدم چون که دستان فرمیدم از اکنم آیتا بسیار با پاکستان رفتن هیچ کدام دستاور مثبتی نداشته. پاکستان چند بار
ویسو دیدم بسیار خسته شده یک طرف مولا منصور ده اونجا کشته شد بسیار سرش ماتم باره از دیگه طرف پاکستان یا بند سلما و دیگه امسالم دیگه خدمات های عمل منفعی با مردم افغانستان انجام داد در پاکستان خانیج ماتم و غم و هندو میباره دیگه پاکستانی دوستی های هندوستان دیره ایلا بانده چی کرده نمیتونه مردم دیگونه این مره با این وان میپوشه این حیات باید ایش بخنه را باید اگر میشه دیگه اگر از طریق کدام چیزی بین الملل از کدام طریق میشه باشه ننشه دیگه باید رای ما حق رای ما جنگ از وقت ما قسمی که خودم میگم یک معلول هستم باید از جان از این وطن یزدی خود دفاع کنم قسمی که شهر مردان ما رو دو جرفتن میغورن و برای جانوران دلخوران میجنگن باید ما هر کدام رو باید برای از جانوارا بجنگن.
قاری صاحب فعلا تصمیم گرفته شده که یک هیئت حکومت افغانستان بالاخره فردا راهی اسلام آباد شود. حالا خواست شما از این هیئت چی است که کدام مسائل و چگونه مطرح بکند با جانب پاکستان؟
ستار جان یعنیس ای آیت میره ای آیت بیشاره میره بری از این گب نیسن دروغ میگن ما از این آیت کدام چیزی ندارم که کدام دستاورد مصبتی ما مردمی عزیزی بیشاره ای ما بیاره بازم نمو زبانه نمو کندن تو در روز باد با نمو گوتخ نمو سرکس نم درگ ای کدام گفتی نیست گپو ای مفت است بای گپو ما ای وقتی خوش نکنیم مردمی از خونستان همه گپ خودش میفهمه همه پیر جوان همه ای فهمیده گپا.
با تشکر از شما. ساعت 8:53 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، میکروفون شما.
سلام
علیکم. سلام به شما هم.
بخیر هستین، ساعت شما خوب است؟
تشکر. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلامت، از ولایت قندهار به تماس شدم، محمد شریف هستم. اما درباره مرد تورخم، چرا کلترای ما و شما چند سال میشه؟ به خدا هر کلتری خبر هستم 80 سال 90 سال عمر داره، چرا این مرد معلوم نمی کنم که این خاک تا کجا از افغانستان است، تا کجا از پاکستان است، تا چی وقتی بدبختی باشه، تا چه وقتی جنگ ها باشه؟ چرا این کلترا به این متوجه نمیشن؟
نظر شما در مورد سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان چی است؟
سفر ما این است که باید بشینم ما و شما همسایه هستیم، جنگ کار خوب نیست، ما و شما ضروریت داریم از این کشور به کشور دیگه، باز دولت اسلامی هم هست، نمیشه که با جنگ و سلاح و مهمات. حالا دیروز پرست سال و 3 نفر ما کشتار داد.
بله، تشکر از تماس شما. ای شنونده ما طرفدار گفتگو با جانب پاکستان بود، یعنی خواهان این بود که از طریق دیپلماسی و صحبت تنش‌های سرحدی میان دو کشور حل و فصل شود.
فکر کنم چه بیا هم دی پیغامونو نوبت چه بله. ویل بلو
تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه روان کردن و نظریات خود را در این پیام هایشان مطرح کردن. شنونده ما به نام نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار در پیامش نوشته است که جنگ به نفع هیچ کشور نیست و تنش های سرحدی میان دو کشور باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. به همین ترتیب اسماعیل سمسور از شهر قلات مرکز ولایت زابل نوشته است که مشکل ایجاد شده در تورخم باید از طریق گفتگو حل شود.
میدان ورده لجرلیز ولسوالی سخه البته در مساخیل و لسیمی سخه هزبلا لیکلی و بشکه چی در سیاسی لاری سخه در مسئله حل کیجه. خوب پاکستان تل دروغ ویلی دی او پخپلی خبری عمل نده کرد. بل اوریدون که حاجی موسا کلیم لیکلی و که پاکستان مخترازی او کشات چندان پروان مشته نلری زکه چی موش جنگ تا تیاریو. اسماعیل سمسور لزابل مرکز کلات نلیکلی وی در تورخم ستونزی پا خبرو حل کریشی خوباید در سوک جواب پا سوک ورکو نور افغانان در پاکستان تیره نشی منلی. شفی جان زدران لخوست لنادر شاکورت ولسوالی زخلی کلی کشرخ لپسوک سمیجی نو دی جنگ طرف داری کرده. بلاوردون که اطاولا افغان لکندهار لکلی وی پاکستان پس همه نپویجی ز لاشرف غنی نگوارم چه در پاکستان پاورندی جنگ شروع کری. همدار از احمد لکندهار لکلی حق کسان چه در جنگ شعارونو برکوی حق دی امتحان سی چه در جنگ پر میدان خو بیا وزی کنه وزی. وسیع الله عبدالرحیمزی لیکلی وی پاکستان زموږ د سر مال او د خاورې دښمن دی. زه له اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې د پاکستان پر ضد هند ته مخه کړي. همداراز بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند ولایت ټول طالبان هم ورته تیار دي خو د افغانستان عسکر دي وار مخکې کړي.
سیف الدین سیلاب از ولایت تخار در پیامش نوشته است که این تنش ها باید از رای صلح حل شود نه از طریق جنگ. یک شنونده دیگر ما به نام بسم الله عزیزی از بغلان نوشته است که پاکستان بار اولش نیست که بالای افغانستان تعرض می کند. اگر افغانستان یک مرتبه جواب دندان شکن دهد، پاکستان دیگر چنین کار را نخواهد کرد.
حبیب منگل هلمند لیکلی وی پاکستان په سمنه پوهیږي نو باید خاشماتون که جواب ورکړی شي. او نادیا میوند له زابل لیکي، ولسمشر کرزی 19 ځلی پاکستان ته د خبرو لپاره لاړ خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. باید اوسنی دولت هم په دې وپوهیږي. او وروستی پیغام دی غلام سرور نبیزاده ده، دی وایي چې خبرې دې وشي خو که چرته خبرو نتیجه ور نکړه بیا دې جنگ وشي.
و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که گفتگو فایده ندارد به خاطر که مشکل ما دائمی است و با پاکستان نباید گفتگو بحث صورت گیرد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. در دقایق پایانی نیمه اول برنامه مایکروفون شما قرار داریم.
یو تلفن اخسته شو. بله. البته که لند خبری و که مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو نه نیمه سپتا وریدم کول سلام وایم.
سلامت اوسه.
زه فکر کوم پاکستان مو دا وری یعنی څنګه دا څلوي کول شي زو چې په څوک داسې موږ مقابل شو نه درې دا خپل ورس پرز مخبل په مخته کوله خو دونه موږ د مقاومت چاونه کاوه خو یو ځای فکر کوم دا ورته لدارې دي چې ما طبيعت یو څه تاواني خارج زکه چې هغه باید راغلي وای دی باید مقاومت کړی وای هغه باید راغلي وای او دینه وای ورغلي او د دروازې چې بار بار دینه وای کړی ځای خلاص چې څو مالی تاوان دی وای خبره نه و دا باید د دې لپاره کوي و چې دوی ورته باید مکمل دا ټوب مکمل توګه څه سوم دا مشکل سره حل کینه دی او د تور کم په مکمل توګه چې اخلاص کې او سره حل کی نو به موږ د جنگ جګړو لږه مشکل سره حل کی نه دی او تور کم باندې مشکل حل کیږي نه ماده نه
یعنی څه ډول ور سره حل کی
چې ټول مکمل دروازه مکمل سره حل کیږي حل کی کنه یو تور کم دروازه نه مکمل سره حل کیږي بلې باید او چې مکمل سره حل سره حل کی نو مکمل اصلي سره حل کوم چې هغه سره معلومه شي.
صحیح. ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی چې تر دې شیبه پورې خپل نظرونه یا د ټلیفون او یا هم د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري سرګان کړل. په همدې موضوع له خبرونو وروسته بیا هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو. هله ده چې له خبرونو وروسته بیا هم ټلیفون را وکړي او یا به هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري